سلور بجیش وی احمد شیبریم در زجرلو در دیساک با خبرونه که خبرونه ورندی کون. در طالبان رئیس الوزراء مولا محمد حسن آخوند نن در چین در بحرانوی و چارال وزیر وانگی او ورسر مل پلاوی سر پا گلخان مانه که وکتل. پده کتنه که در طالبان و در بحرانوی و چار وزیر مولوی امیر خان متقی هم برخلراله. در باختر آژانس سر پور لمخی مولا حسن آخوند در چین در بحرانوی و چار وزیر چخه وغشتل چه پر نریوال ستیج در دوی در حکمت ملاتر وکری. مولا حسن آخوند زیاده کرده چه دوی حکمت در نور پوچارو که در لاسوهن اجازه نور کبی او لگاوندوی او طول و هوادونو سره در شو مناسبات و مثبت تعامل غشتون که ده. در طالبان و لبیازلی واکمنی را ورسته در دوهم زلده چه در چین در بحرانوی و چار وزیر کابل تسفر کبی. وانگی در افغانستان، چین و پاکستان در بحرانوی و چار وزیرانو با در ارخیز ناسته که در گلون لپاره کابل تطلاله ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانگی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد السر اعظم رسال اسحاق دار به په کابل کې نن د ترهګری ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي تحلیل ز پراختیا په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی طرف کې پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګنده کړه. پلاوی د چهارشنبه پروس پر اکس ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلی په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پېښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سې شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګېد. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تېرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال ایستل شوي او ټاکل شوي ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د ورښتونو له امله بهېدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې په ورځ په غرنیو شمال لویدیځ سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 ته لوړ شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلي دي چې په کلونو کې دا بېساری ورښت دی. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سودانی وی د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لاسلیک کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې سودانی دا اعلان د سیشن بی پروس وکړ. رویټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې له ګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له توتال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لاره هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو له سترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي، د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جهانباز او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړي دي چې په وار سره اورو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګ زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېره افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وی کړی څه به سوي؟ مهرباني.
په ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راستنولو یو څه پګیز کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زلو کوم مبارکي ورکړه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچېر افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلې نو دیو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې او روسیا وا او بلې خواته برتانوي هندو یا انګلستان د بګاوان کو د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان د دوه قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوانه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سب خېچ یو غریب هیواد هم کولی شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو معاصر ګرځېدل شو.
ډېره ډېره مننه. ل استقلال نمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ حال واقع شوی وو. برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسیې څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوي وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه وو. په عمل کې انګلیسان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د همدې لپاره وو چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفتنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د امیر عبدالله خان د خارجي سیاست ټول واک دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې ته تاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړۍ ونه، لکه چې تاریخ ښیي دوی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته یې ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه وو. مې د دوړو تمه درلوده چې باید افغانستان تر خپل واک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم داسې ویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیې استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته، او وړي چې بلخ خان تشویق کړي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصروفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما حبیبالله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړه د حیات مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي ستون باندې. دوم حالت هغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بې طرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړۍ نړیوال جګړه کې عبدالله خان د افغانستان بې طرفي اختیاروي. اما هغه هیئت چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام هیئت ده، او له هغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هیوادونه ماته هم خوري بران د ډیری ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي تم سعید احمد
دا سهم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه، یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لدی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو د هغوی لخوا رامنځته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا د انگلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتلس او دو دېرش نه شروع کېږي، او په خصوص د اتلس او نه دېرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کېږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوا نه هغه ډول چې عثماني خلافت لا په هغه زمانه کې په ترکیې باندې حاکم و، د نړۍ مسلمانانو په خصوصا اهل تسلم د افغانستان هم کې عثماني خلافت یوازینی مجد خلافت وه. له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلود چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز وکړي، اما حبیب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ور داخلېږي، او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کېږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وایي دغه هیئت ته ویلي وو چې تاسو له ما نه ډېر لرې پراته جغرافي واټن له لحاظه، زه له برتانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما ته را رسیږي، ما به جنگ یا ګټلی یا بایللی.
دقیقا سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان د دې مشي تقریبا آلمانانو کوله، سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله، اما یوه ډله سیاسي ډیپلوماتانو چې راغلي وو فعال وو او دا اظهارات چې تاسو وکړل حبیب خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه، او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول، د خپل حبیب الله خان ته یو رقم درد سر و په ده مانا چې د ده له اجازې پرته هلته هم فعالیتونه کول، او حبیب الله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه یو ډول خوف یې درلود.
استاد سره له دې چې د هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تطمیع هم ځان سره راوړې وه، خو دربار دا غوښتنه ونه منله، خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړه امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ. سبب یې تاسو څه وینئ؟
د امامه کې ارزو که چې د انګریزانو سره طبیعي دښمني د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتونکي روحیه، او همدارنګه په د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یادونه باشو. عثماني خلافت جدي استقلال خواته په خپله هند کې ازادي غوښتونکي جنبشونه په شدت سره رابرسېره کېږي، په روسیې کې انقلاب کېږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بلې جهت نه. مثلا دا وه چې امان الله خان د روشنفکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی وو، او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه، یا پرته له دې نه چې بل څوک ورسره وي، باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه.
داسې هم ویل کېږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملي. دوی تبعیدي حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبیدالله سندي په مشرۍ، او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو، خصوصا په حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله.
دغه شک نشته چې اصلا په هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونو نه ده چې د استعمار ضد و، او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دورې کې او د عبدالله خان په دورې کې دوی کرار کرار راځي په افغانستان کې د متخصصینو په عنوان د حبیبې په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي، د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونه باسو. او همدارنګه تاسو ورته اشاره درلوده د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو ونه چول شي.
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مثال دا وایي جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولې خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکۍ د اهدافو په ترسره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله دا
همدا شک ما هم درلود،
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان د افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغې سره مقایسه کړو بیا صحیح ده، اما د استقلال ګټلو مسله یو جای نه ده په هېڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو او عایداتو ټولول و چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدر دولت رامنځته شي، حتی روسانه هم نه غوښتل. دا یې د باعث وګرځېده چې دغه درې عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کله وینو کې هم طبیعي ده چې د اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو، د دوی د اهداف په ناکامی کې، اهداف ته رسیدو په ناکامی کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله یا دواړه؟
دواړه فکر کوم. دا به ډیر مشکل سړی وایي چې مثلا که تاسو تاریخ ته لاړ شئ، دغه ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په ضد راجګېږي ډېره هغه پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وای نه په برطانوي هند کښې وای نه انګرېزانو باید کلاس ته لیدلي او داخلي ما مخکې معرض وکړو چې په داخل کښې هم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو چې د افغانستان د ټولنې همغه زماني ټولنې دغه حرکاتو برداشت نه درلوده. یعنې انکشاف ته ګامونه کېښودل شول اما سرعت
بلې انکشاف ته ګامونه کېښودل شول اما
په سرعت او ډېر انقلابي ده. د باعث شول چې امانی حکومت ونیسي او زیات خپل کنټرول لاندې راولي.
داسې هم ویل کېږي وایي کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیې ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بله دنیا ولیدله، چې راغی یو دمې هوډ وکړه، عزم یې وکړه چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه وو. منتقدین وایي چې دا د دوی لویه اشتباه وه.
دقیقا زه ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تاثیر لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوضاعونه په نړیوالو مناسباتو کښې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د ده خسر هم و. هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هېوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آګاه سړی، نو طبیعتا ده به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر یې کړي و چې اروپایي هېوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کښې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي دي. اما امان الله خان د یو یاقمین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه دې ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تېرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونی هم کړی دی، ویلی دی چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلی دی چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دی، د هغه یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زه فکر کوم چې دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جامعۃ العلماء دغه وخت کې وجود درلود، نظریا هم غوښتل شوې وه خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ خپل ایدیولوژي نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هر زمانې قضاوت په خپل زمانه کې و. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه د نننی عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري، دا نه یوازې طالبان سمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضوع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم ناخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظر. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال نني، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمام دوران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي؟ او آیا ځینې دا هم شاک لري چې په نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري، هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه چې ورته وایي، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال بیا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، هغې دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پېژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامطرح شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هره ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګه شي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافعو ته باید ارجحیت ورکړ شي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یوه مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودوي، د محدودیت کلمه به ډېره مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسباتو کې داخلېدل واقعي مانا د استقلال مفهوم رسی هغه په دمانه چې نور بشریت درناوی ده او خپل هویت د بشری ټولنې یا د بشری کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نننی نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نننی نسل به څه ولري سبا دپاره؟ ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې دوی تېرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه عمل برسېره په دې سره درناوی وکړو، په زما باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي، سلامت شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
آغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. نن د اسد یاد ازمری میاشتې 28مه ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، ده د افغان ولس یو قربانی ورکولو باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف یې درلودل، دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
زه فکر کوم په وخت کې شامان لا ډېر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کادي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې د بنیادي کارونو باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې باندې شو چې دی ونه شي کړی چې په هغه شوق او یا اشتیاق باندې چې د غوښتو په شدت باندې مخته ولاړ شي، هغه ته یې خنډونه ایجاد کړل.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې د اماني حرکت ځینې اصلاحات د افراط تر حده ګړندي وو، خصوصا د ښځو په برخه کې. مثلا اعلان کړی و چې څوک د په کابل کې چادرې نه پسر کوي، یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې و هغه په مقابل کې ودرېږي.
مسئله نه و دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسائل رامنځته کیږي، ام یو هوښیار ملتونه هغه مسائل په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کړلو ته چې د هغوی هغه شوم برنامه دوباره افغانستان کې پلی کړي او د یو په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړي، تر څو پورې شامنلو دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوره چې روسه څه کارونه په افغانستان کې وشو، کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي شتابزدګي کړی وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شاه امان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته شوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
کدی شي ښه هغه ځینې بستاسازیانې بلته شوي هلته به اسانتیاوې وي، اما دا په دې معنا نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونده چې کله هم دوی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي. وګورئ په زلشاه په وخت کې افغانستان ډېر ارام او ډېرې مشروع ازادیانې درلودې، هېڅ ته وخندم نه. هم تاسې وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دی. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان هغه کسان چې د څو پیسو په بدل کې بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا یې په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندونو په هکله تاسو وایي؟
برداشت دی خپلواکی نشه ډیر هغه وي چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکي تعریف مطلق مختلفه ده. تاسو وګورئ چې کله افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې بیا نه افغانستان خپلواک نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي، دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه اوسېږي، محتاج اوسیږي، وابسته اوسیږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي، ښځه او نر له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده. په دې هکله تاسو وایئ؟
کومندر شاه امان الله په کوم رقم چې مثلا اصلي علوم رایج کړل، مکاتب جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاس نه واخیست، یو کسان چې قانون لوستی و ښوونځي لوستی و د هغوی په لاس ورکړ، ځینې قوانین یو جوړ کړي، مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره لاره هواره کړلې. نو برمدر هغه مسایل وو چې د اوسني وضعیت سره یو شانته وضعیت وو. نو دوی ځکه مخالف دي. ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و دی مملکت دی باسواد دی روشنفکر رو پا لاس بنده ول بده و نور دین بایستی یا ابزار دی کنترول یا دی قدرت و نگرزیده که چه هغه څوک چې فقط نور هیڅ شی نه لري همیشه له دین څخه یو ابزاري ګټه اخلي او ولس زپی زه فکر کوم هغه د شاه امان الله په برنامه کې نه و بلکې غوښتي چې ولس خود مختاره اوسېږي ولس احساسي ازادي وکړي د ولس په حقونو باندې باید فکر وشي ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي وطن ترقي وکړي نو زه فکر کوم هغه د اوسني حالات سره مختلف حالات نو ځکه دوی شاه امان الله څخه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا د اغلی کډوخیل چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځل نوي نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه نر او ښځه په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې دا ازادي راغلې چې یو مملکت خپلواکه واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده، تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي، دوی د اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آبادې کړي.
ډېره مننه.
سلام
درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلوژ په ګمې کلیزې په مناسبت مو د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جنبا سره مرکه کړې ده. جنبا صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړې دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلوژ په کاله پخوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پوښتنه دا ده، لومړۍ پوښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروی د روسیې شوروی اتحاد پر رسمیت پیژنده. دا یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروی اتحاد افغانستان پر رسمیت پیژنده. دا د سناده د افغانستان د امانیه دولتو چې روسیې ته خاتولیګه د هغه وخت ما ولسمشر ته د شوروی د روسیې د شوروی ولادیمیر لینین ته چې هغه پر رسمیت پیژندنه و د روسیې شوروی او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ وو چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته
مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لیوې جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره وه، په دریو محاذو کې جنگ سوې دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اګر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوسته افغانان، د ډېرې نومونو دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د اعلیحضرت نادرخان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بېله شکه چې دې محضو کې چې تاسو یاد کړئ خونړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بېله شکه چې د افغانانو سره وه او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلا یې پورته کړې وه د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې بل نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به مونږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره باظرفیته، د نظامي او استخباراتي نظر ډېره لویه امپراتوري وه او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیا کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسان درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخي ګواه دی. په هند کې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وې او چېرته به مونږ موخه کېدو، چېرته به مونږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده مونږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کېږي، داسې ویل کېږي چې راولپنډي یا برټش انډیا په وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل سوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراري نښې لیدلې.
دوی هلې د استقلال د لاسته راوړلو دپاره ډېرې ژر خبرې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپله په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتونکي هغه مشران په هغه وخت کې په کابل کې وو او د کابل سره په ډېر نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده. د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلې وې دا انګریز وه چې په دې خلکو یې کوله. او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډاډ وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو انډیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادۍ دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نور تله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال په لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې په نتیجه کې یعنی د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه موږ د ګډ ملا او د بچي سقال یا چورته په حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو موږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم درندې لیدل هم انګیزه ورکول کېدله او هم تشویز یېدل. متاسفانه چې وروسته بیا موږ ناولې پایلې ولیدلې.
جنبا صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلوده تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي.
اوس خو د ننني کوم وطن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2015 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا داسې د نن ورځې د واقعیتو ته په کتو اوسېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله وو غازي که هغه محمود طرزي وو که هغه آغلې ملکه ثریا وه که هغه ولی خان دروازه وو او داسې نور دغه د امانیه دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان وو چې تر ډېره بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو. دریمه خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای. خو البته دا د نن ورځې د تحلیل پر بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړې توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید د ډیره توجه کړی وي پاوز ده او د اقتصادي ژوند خوالي لپاره یعنی ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی داسې چې کله ګورې امانیا څنګه چې ډېر بنسټیز کارونه کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زو کورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان آشنا شول نوې صنایعو سره افغانان آشنا شول اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شو یعنی عصریتوب تر دې د بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي یعنی ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي قانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې او که ډېر هېوادونه حاضر وو چې مرسته مرستل کي چې شوروي اتحاد و فرانسې وو ترکیې نه نیولې تر بلجیم او اتریش او کوم کوم ځای ده خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې خدای مه کړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ سره ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبنایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زده کړه مهم ده علم مهم دی دیگه هیڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي دوری د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي د ستا ماشومان یا د خپله نو بیا دلته یو رقم ته تناقض او تضادونه په ټولنه کښې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تا ته به دغه زمینه نه یي مثال چې وي چې ته یو کار پیدا کړي د ژوند د مرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې سنتي هېواد کښې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره یعنې زما په نظر البته بیا هم وایم چې دغه په ټول واقعیت کېدی شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدی شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالی شوي دي چې هر ځل خپله خپلواکي ترلاسه کړي خو په ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دا یې ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نه سي کړای د دغو څرګندونو ته که تاسو ور لنډ سئ
دا خو نو جالبې څرګندونې دي ښاغلی سرور دوی څرګندونې معمولا تر څرګندونو تر بریده پاتې کېږي دوی حتی د استقلال د افغانستان چې یو سپېڅلې ورځ ټولو
البته جانبا صاحب د شاه امان الله یادونه نه ده کړې ده
همدا غوښتل چې د دوی دغه څرګندونې همیشه نیم کله ته شاه امان الله خان سره څه دښمني لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري میرویس نیکه سره څه دښمني لري یعنې دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دوی افراطي طالبانیزم عاشقان دي ښاغلی سرور دوی افغانستان ته د دولت په حیث نه ګوري دوی افغانستان ته د مدرسې په سترګه ګوري او دوی فکر کوي چې افغانستان یوه مدرسه ده او فقط پکې باید سرونه وکورول شي سهار نه تر ماښامه سپاري وویل شي او دغه مدرسې ته باید بېګانه پرې نه ښودل شي. یعنې دوی افغانستان د یو دولت په حیث نه ویني، چون دوی دوی پوهه نه لري. که دوی دوی پوهه درلودلی څنګه کولی شي چې مثلا دغسې یو ستر شخصیت د افغانستان په تاریخ کې ولاو چې څوک پرې انتقاد لري خو د هغې شخصیت نه ځان نه کمېږي چې دغه نه یادوي. ته ځي پاکستان ته د لینا د عکس لاندې کښېني چې د الازاد شامان الله درد سره برابر نه دی. ته ځي ایران ته، هلته د خامنه‌ای عکسونه ایښې دي، ته یې د لاندې کښېني. دا د هغوی سمبول دی، ما خوښېږي که نه خوښېږي. نورو هېوادو ته ځي، ته ترکیې ته ځي، هلته د اتاتورک عکس هر ځای کې ایښودل شوی دی. اما ته روند طالبانیزم دې رامنځته کړی دی، وایه چې دا خو والا عکسونه دي. نو دوی دغه د ژوند نیم واقعیت ویني چې هغه دغه عمومیت دي د دوی په نظر، نور هغه محتوا ته دوی داخلېدلی نه شي.
که کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته غبرګون ښودلی وي، خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي. رابس وروستۍ پوښتنې ته جانباز صاحب، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوي نسل ته، ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي؟ مهرباني.
سرور صاحب، یو وخت موږ او تاسو هم ځوانانو که نه نوی نسل ثابت یو لسیزې مخکې، او دغې ورځې ته په همدغه امید، په همدغه ایمان، په همدغه اعتبار کتل چې دا زموږ یو سپېڅلې ورځ ده، او دغه استقلال باید په ټوله معنا، په ټول قوت وساتو، یوازې د شعار تر بریده نه. اول خو باید دغه استقلال داسې یو پدیده ده ښاغلی سرور، چې لمسیږي نه که نه. ته باید ذهن دې مستقل اوسېږي، ستا ذهن آزاد اوسېږي. ته کولی شي چې په ډېر ښکلي ځای کې ژوند وکړې، خو ستا ذهن اسیر اوسېږي. ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته، دغه نوي نسل ته په خاصه ډول، چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي، د دغه شخصیت پرستي او منطقي ګرایي او د دغه شان نظام راوکاږي افغانستان ته، دغه استقلالیت خپل په لاس کې، د خپل شخصیت، خپلو معنوياتو، د خپل راتلونکي، د خپل ژوند، د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي. دغه استقلال دې اول راپیکاږي، بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي، هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي. متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو، ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو، ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شاید په جنایات کړي دي. د هغوی په لاره تګ په کار نه دی. دوی ته لپاره دې چې دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي، دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو د خاطر، یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره، د ډېرو خودخواهیګانو نه تېر شي. انعطاف پذیری را پیدا کړي، تفاهم او تسامح، دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی. که دغه انسجام دوی رامنځته کړي، دغه یووالی، بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته، او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې، هم اقتصادي استقلال، هم سیاسي استقلال، هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو. او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسي استقلال، اقتصادي استقلال، فرهنګي استقلال او ذهني استقلال ونه لري، نو ته به همیشه د یو چا لخوا تطمی کېږي، ته به همیشه د یو چا لخوا به د فشار لاندې اوسېږي، یو نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانباز صاحب، یو جان تشکر، بریالي اوسې، خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.